په څو شیبو کې زما همکارا سدالله الدین مخته وړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بللې او په خبرې مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیه نن په پلازمېنه کې بلاستیک توغندي توغولی دي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین د هوایی ځواکونو ویان یوری اهناف د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د غراز طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان له د شمیرل شو رایو 53.41 رایخ ګټلی او د هغه سیال کمال کلیجدارو غلو 46.59 رایخ پلی کړی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پولیساتی خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوار شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتی یو بل ته لاس په ماشه شوي. پښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد، او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمنه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې له ښاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګه شي. ښه راغلی. راځئ شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څارئ، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتی ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجا و چې دی حتی ورسېده، او کنه د اوبو د حق موضوع او بیله موضوع د دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړي تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ مار کله ویلې ده طالبان او دستګاه طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره پلانجه کې پاتې شوې ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نور هیوادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړې وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فرا کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نظر لیدو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ظلم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، از ډیرې همدا خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شرطونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو که د اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په د لارې نه، د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی ته لابیګریانې وکړله، سفارت ورکتور ته ورکړه، شین چراغونه ایران ډیر دوی ته وخودله، خو دوی ونه شو کولای چې دغه شین چراغ نه خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملي منافع ته ژمن خلک نه دي، د دغه نتیجه دغه څه مشکلات سره
مننه شیرزا صاحب سلامت او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو، هم درد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډیو سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي، اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند نیوکه وشوي، حتی د خپل د ایران د نن زینو کسانو حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند د اوبو د حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکړولې. ستاسو په نظر دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب تاسو ته ستاسو ملمنو خدمتونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور بل و جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه ورته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې و چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي د منطقي هیوادونو او دغه همسایګانو د افغانستان ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت نه پاتې کیږي چې هغه د سروي کال په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو د بده بخت افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې، داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي، خو بدبختي ده چې موږ مجبورې هم شته دي.
و کور ودان هم در صبر سبب په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې چیړی چیړنه پکوي، تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې له کبله دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول لامل په څه کې بولی؟ فکر کوئ د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیله ده، د سیاسي موضوع ده او د دو نورو میلمنو په ټکو د ډیپلوماتیک دزګا کمزوري ده؟
نوین ستاشت میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کې وکتلې سي، یو ډېر خنړی تاریخ شته. اته نیو کالونو کې نو ساتنه نیو کې ایران د پلمسان پکا په مزار شي یو یل کې وی او بیا دی اته جنگ ته نيسته کې هغه وروسته په 2001 کال کې کوم د بلاو مار د کور سره کوم عمل کوي. د طالب چارواکو ادا دا د چې او ایران لاسلو نو لی په تاسو تاریخ شړ دی مهمه ده ترڅو دا راوړل تشویق فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنگ چې و د افغاني جمهوریت په وړاندې ایران دا فرصت وګڼي چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته دا ری سره لاس یو کې چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص دته نو سردار بی پاپ انسان کی جوړ نو ایران د خپل منافیو په تعقیب کې د طالبان څخه د وسیلې په هیسپانی سودا وکړ. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډیر کم لري په دې مسایلو کې اصلا نه لري. د دنیا خکو کتل ایسی په سبیا خکو کتل ایسی هغه یو باس دی، مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشترکه ډیر کم بل خصوص د کله چې د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ دی ډول او کتل ایسی فکر کوم مشترکات کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی نظام مشترکات به وي د چنو افراد تر مابین، مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا دا مشارکت لمنځه. نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده چې د دې تر مابینځ به دا جنجالونه راپورته کیږي. دا بل هم
او اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ته ورته وسپاره، پخواني ډیپلوماتان یې وایستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره، له لویدیز سره، او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد اسټی کی چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري؟
نو دین سر زه کوم دا شین سرغون شکار سیوی دی دا دې وځي چې خو چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غشتل چې طالب چې کله به تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان چې خو دښمن جوړ کړي کم نسبی د افراد تر مابین چې کوم دوستی جوړ کړي او ستل چې هغه کوي سي، مګر باس دا دې فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح په یوه شي دا ایران سره پورا دوستی کول دا پر دې پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي. نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منطقه یا بل خصوص په منطقه کې داسې وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري، دې انتخاب کې غرب ځکه کوم د طالبان خپل دغه روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبته ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دي فائدار اوسي او کومه فکر کوم دا توقو باید ونه شي دا باید دي شاري کې ولري
او ډېر مننه سلامات اوسې راځي لکه په عوامل باندې وګګېدو چې د غشخړې عوامل څه کې د لشي بیلابل عاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسي کمزوري او د غراز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د لامل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي، اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخه دغه کډوال شمیر هم زیات شوی دی روس تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان هلته تللی ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 حمله ده، دې کې نور برنامه هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په کاسته په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته. دې غشکه دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرام شي او خپل کارونه وکړي، استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات رامنځته کیږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړله، دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه، خاص چې دغه بشیر نورزی کوشش شو د زندان نه د امریکا نه. ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزی د خوشی کېدو دپاره. بشیر نورزی هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشیر نورزی یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کړي، ایران نامي دپاره دا ډېره فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړی ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چوکړله، ما د ښه واورېدله، بیا د ایران رسنۍ تقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خلاف، تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه هم وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نام هم دوی سازاوتن. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو، یا افغانستان حکومت ماتویل او نوبدغه غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل، اوس هغه یوازې کس پکوي کړی د سختار وکړي طالبان ته ورکړي، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي.
خو طالبان بیا افغانستان واکمن دي، حقوقي ځان د افغانانو استازي بولی، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاورې به نورو ته ګواښونه نه پیښیږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استازی هم درلود د بحث کې. شیرزاد صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و، اما دوی خبرې نه کوي. دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې د غستونز اوس رامنځته شولې، شیرزی صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه پ په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دوالو طرفو کنا د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وی ډیپلوماټیک دزګاوی ول فکر کوي شخړې رامنځته سي ول ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سي ده چې د غوسنۍ حاکم رژیم چې ده یغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وغوی و دې ته چې لوی درستیسته وزیر دفاع ته یا دې ته غوګونی سي کله چې دغه سي حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان اقدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا ندیر شم زل دی چې د منطقې د هوادونو سره دوی جګړه کیږي یعنی معنا دا ده چې دوی غذایی قومندانان دغه سي عکس العمل خي تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و ځکه غلطه سیاسي معاملات وو او داس یو سیستم وو چې د پاسنه رهبری کېده اوس زه فکر کوم چې غزایی خلک چې دي ځای قومندانان چې دی هغه ودې ته نه ګوري تر ټولو نه لوی لامل دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره مده غدې چې وګوي پخپل اقدام کوي بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوی دی غوی د اوبو پاړه باندې او همدارز د دانشې توکو د قاچاق پاړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو پاړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري دغه کوم کډوال چې زموږه واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويختو کلونو کې حالت وو دا اوسم ور ډیر شوی دی د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه خوګه ګوت ته چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلی وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخې چې مخکې ټاکل شوی دی تړونونه شوی دی دغه خلاف دی دوی
بل هم درڅ په فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخې طالبانو سره تعامل کوي څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده اړتیا څه ده او له طالبانو سره د تعامل لاره دوی څه غواړي ترلاسه کړي
دوی خو مخکې اشاره ورته وشول د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقې کې ځانګړي توګه په افغانستان کې چې دوی د دې نه ډېر ډاریږي او څو عملی هم په دې تور څو کلونو کې په هغه کې وشولې او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړل او ډارې دغه و چې د افغانستان چې وګړه په لاره ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډېره د پوری سنیان شته دي یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي ته یو خطر شي یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکي یعنی د ایران داس فکر کاوه او بل اړتیا دغه د چي خو مارکیټ تم ضرورت لري اقتصادي مسایل تم ضرورت لري تاسو کوم نو ګوري دغه کوم حالت رسیدلې دي په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل خپل خوراکي توکي خپل زنور مسایل هغه یو مارکیټ ولري علاوه دینه چې زینو د منځنۍ آسیا زینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري افغانستان هم یو خه مارکیټ د دوی د کارونو د پاره کېدل شي بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډیره د پوری
د لوډیستر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوند د منځنی ختیځ ورته پاتې دي کور ودان هم در صاحب اعظمي صاحب د غشخړې کې دوام کوي ورته مخکې هم در صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل کڅو ډیر سمزل د چې دغه ډول شخړې کیږي خصوصا له ایران سره چې اوس ور سره طالبان تعامل هم لري په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي مخکې اشاره اوس و چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي بل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږي مشرانو ته غوږ کېږي په خپل احساسات کېږي ځوانان ورمختکې جګړې ته لاس اچوي سره لدی چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي
لودین څه ګوري یو شی به ډېر واضح وکړلی شي د گاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جوګاسي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به نظام تر اوسه نو که چیرې گاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تعدید ام احساس یې په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزینې نور انتخابونه ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نوم د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبان پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمینو ډلې تر نامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان پر وړاندې. نو د ایران سره دښمني یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې فکر کوم دا طالبان د نظام وخت هم راکموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي خپله داخلي مسایلو کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپل ډېر لنډ ښکاري. مګر دا
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولی شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کړي. تیر تاریخ ته په کتو کورنیو جګړو ته په کتو ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې بس ورو راټول کو اعظمي صاحب فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت ورتیا ولري او به کولی شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګاونډي هیواد ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي. طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري او کې لري ولی تر اوسه فکر کوي په عملی کېدو کې پاتې راغلي پلانډو کې اعظمي صاحب خپل تفسیر راته وکړي بیا به د نورو مېلمنو د پای نظرونه هم وورو.
لومین ته کاستن نه ځکه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره سره روابط وساتي او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د یو وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په دا شل کلونو ځکه زیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پریږدي شي یو صحیح نظام رامنځته شي یو نظام چې رښې ولري یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري پوره حمایت ولري. زه فکر کوم طالبانو دې استعداد نه لري باید طالبان
سلامات سي اعظمي
صاحب دغه رقم ادامه فکر کوم دا وطن او د افغانانو
کور ودانه. ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصاد له سقوط ژغورلې دی حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغل شرزای ساسو د پای خبري هم اروپا یو دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي.
لودین صاحب یو خوب تستا خبره چې طالبان بسوي یو د طالبان خبره د غوې اسکرنه وایي چې موږ ملامتي نه مني خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته و خو دل چې کار څوک دي سره دوستي وکي دوی خپل دوستي هم نه ساتي د چای ته مادم نه ساتي کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاس ورکی کومه اعتبار کړي غوښتل زینی وادونه چې دوی سره نجی سی هغه دلاس ورکی او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدر صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي.
په دې کې شک نشته چې وسنۍ حاکم اړه لچې دا غړې ستونزې لري مکاتب دي ازادۍ دي یو ټول شمول حکومت ته د خلکو حقونه دي. لیکن د گاوند سره د لبا د بخته چې موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منطقې نه هوادونه دا فکر کوي. په دې کې شک نشته چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې د پتیرو شلو کلونو کې د زینو ډالو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک خړی وو زاینې ور خړی وو هغه خپل ګټي وي نه هغه مذهبي نګدیواله او کوم کلتوري او کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي وس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین ومنه پویګم په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري، دوی په افغانستان کې درلود، فاطمیانو درلود، دلته جنگول او ډلې او ټپلې او
سم سر خوګای جوړولای شي کوي غوړي
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کې.
سلامات سه همدار صاحب، ډیره مننه. سلامات سه د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورک کور مو ودان او ردونکو د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمکسره ګډون وکړي.